ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او په دغه یو ساته خبري غړی کستا سور کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو راپورونه تفصيلي در اورو او د باجوړ د امنیتی وزي نه مهم خبرو خو لومبي د دې وخت خبرونه د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یوولو سبجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. د بلوچستان په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولې دي او د جزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایي برید کې وجل شوی. د خبرونو تفصیل د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یوولو سبجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرز بندیز اعلان کړی دی. د ډیپټی کمشنر د دفتر څخه د اگست په لسمه په سوشل میډیا په اعلامیه کې ویل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت د لارښودنې سره سمې د باجوړ ښار څخه تر ناوګې پښت سلارزو مونډا صدیق آباد او عنایت کلی پورې د غزیدلی سړک خو ته سیمو کې د پرون راهیسې ګرزبندیز عملی کړی دی. د انتظامی په وینا په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بے کور شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو یا د خار د لوب په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په دغه اړه د جرګې یو غړی خالد خان وایي
کیمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړن نه تلی ټول موږ د خلکو د قومونو خپلو حضرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی. خدای مکه که حالات نور سنگین شو دا خلک بروزي او بیا بیا موږ سره سنبالولو څه طریقه نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د سولې لپاره د جرګې هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. له باجوړه د صوبایي اسمبلۍ غړي ډاکټر حمید الرحمن په یو پیغام کې ویلي دي چې د سیمې د خلکو د ځان او مال حفاظت د امنیتي ځواکونو بنیادي ذمہواري ده. خو په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته کم زیان ورسېد نو هم قامي جرګه به د خپل اولس سره ولاړوي او احتجاج بکی. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله پډز وژل دي. سیمه ایز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د بیرمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جمعات خواته په نښه کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. مولانا ثناء الله د شکی کلي اوسیدونکي وو او د جمعات امام وو. د هغه کورنۍ تر اوسه هیڅوک هم دغه په وجنه نه دي تورن کړی او پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا ځایي خلکو مشال ډو سره په خبرو کې ویلي چې پرون هم د اعظم ورسک په سیمه کې د وسلوالو لخوا د ګواښونو ډک پامپلیټونه ویشل شوي دي. په عین حال کې د سیمې څخه د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي زبیر وزیر په خلکو غږ کړی دی چې د صبر څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به هیڅ چاته د داسې عملیاتو اجازه ورنه کړي چې خلک کډوالۍ ته مجبور کړي. د بلوچستان په زیارت کې ځینو ناسرګنده وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولې دي. په دې اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر زکات دورانی وویل چې وسلوالو پرون د زیارت اسسټنټ کمشنر هغه مهال تختولې دي چې سره د خپلې کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. د نوموړي په خبره وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریښي دي خو دغه موټر ته اور اچولې دي. زکات دورانی زیاته کړې ده چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او دغه د زوی درا خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړي دي خو لا تر اوسه یې صبرې نه دي موندلې. تختول شوی چارواکي د پنجاب د تونسا شریف استوګنو خو د جون لوی برخه د ضلعه زیارت په سنځاوي کې تیر کړی دا او څلور کاله وروسته یې د کار مودا پای ته رسیده. که څه هم په زیارت کې د اوسنۍ تختونې ذمواري لا چانه ده مندلې خو له دې وړاندې د دا ډول ډیرو بریدونو او پیښو ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایي برید کې وجل شوی دی. د غزي چارواکو الجزیره ټلویزیون ویلي دي چې 28 کلن انس شریف د الجزیره د پنځو خبریالانو د سلورو خبریالانو او یو مرستیال په ډله کې وو چې د غزي خار په ختیس کې د شفا روختون ته نږدې په یو خیمه کې په برید کې وجل شوی دی. بلخوا د اسرایلو فوج ویلي دي چې دوی انس شریف په نخه کړی او وجلې دی. د اسرایل په وینا انس شریف د حماس ته وی وسلوالې څنګه مشر پاتې شوی وو په اسرایلو باندې پراکټي بریدونو کې ککړو. خو الجزیره ټلویزیون دا ادا رد کړې ده او شریف په خپل هم له مرګ وړاندې دا اداوې رد کړې وي چې ګنې هغه د حماس سره تړاو لري. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې د غزې په شخړه کې تر اوسه لږ تر لږه 180 خبریالان وژل شوي دي. دا د دې خبرو اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوز دیر کې د نامنه خلاف د ولسی پاسون د سوری لاندې احتجاجي مظاهره شوه.
په هیڅ صورت باندې حکومت تم دا درخواست کو چې نه آی ٹی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختول شوي اسسټنټ کمشنر د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي.
فلال خو د دې راغسته او اپریشن سره اپریشن شروع نو فلال خو دا چې لاس څه نه دی راغلی تابایل کومه سره دی.
او سوداګر وایي چې په تورخم د نویو قوانینو لکبلې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
پکار دی چې دا په ان موخه باندې سره حل کا چې ټریډ کې د ډاکومنټیشن رکاوټ نه جوړږي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر 11 بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرزبندیز اعلان کړی دی. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی ده. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د امن لپاره د جرګې هلې ځلې ناکامه شوي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د باجوړ کمشتر انتظامیه د باجوړ په ځینو برخو کې کرفیو لګولې. هغه تل داګس په لسم شپه د کمشتر انتظامیه په فیسبوک باندې دوی د اعلامیه کې لیکلي د داخله چارو محکمې د هدایتو سره سم د باجوړ خار نه ناوګي پښت سالارزو مونډه او صدیق آباد عنایت کلی سړک باندې کرفیو لګولې. د کرفیو دوران یې د اگست 11 بجو غرمې نه تر د شپې 11 بجو پورې وي چې ټول وخت به 12 ساعتونه وي. د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو نه هم خلک کډوال کیږي. ځینې خلک د ماموندو نورو سیمو ته ځي خو ځینې بیا د خار اړخته او ګڼ شمیر پکې بیا هم د باجوړ د ځینو نورو سیمو په شمول د خار باجوړ د لوبو لوی میدان کې لګیدل کېم ته روان دي. هغلته دا وخت ځاله مشهد رډي هم دا پښتنه د عمري نومي سیمو اوسیدونکو یو د قومي جرګیز خالد خان نه کړي.
خلک په لارو کې سار دي کورونو کې سار دي. دلته حکومت د کرفیو اعلان وکړ. موږ کوشش دا دی چې کمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه تلې. ټول موږ د خلکو د قومونو د خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. کم سرکاري کورونو بلډنګونه بیچوز وغیرہ هغه کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی، ډېر غټ تعداد دی. خدای مکه که حالات نور سنگین شون دا خلک بروزی او بیا به مو سره سنبالولو څه طریقه نه ای.
د انتظامیه د اعلامیه تر مخه دوی د لوی ماموند په لغړی گوواټی غنمشاه بادسیا کمر امانت زګی غټ غونډی ګړیکال نیاک کلی ریګی دا ډمډول سلطان بیگ چونترا شین کوټ ګونګ جوار انام فورو چینګی انګا سفری برګټ کی خرکې شکر او بکرو کی د درې ورځې د پاره د قانون یو سل او څلور څلوختمه ماده لګولې چې تر مخه ګرزبندیز لګیدل او هیڅ څوک په هغه ته په سرک نه ګرځي یا به د کور بهر نه وځي. دوی لیکلي دغه کلو کې د وسلوال ضد د هدفي عسکري اپریشن تابع نه ولې. د باجوړ د صوبای سملې غړي او هغه ته د ترقیاتی کارونو لپاره ټاکل شوی چیرمن ډاکټر حمید الرحمن هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي د باجوړ قومي جرګې د خبرو اترو لړۍ د پیل په دوران ډېر ښه رول ولوباو. خو بیا هم د مخامخ شویو دواړو فریقونو لکه د عسکري قوتونو او طالب وسلوالو چې دواړو زورور هم دي ترمنځ ځینې خبرو باندې سلاراندله.
د عوام جان مال تحفظ د ریاست ذمہ داری ده. په دې مسله کې خدای مکا د عوامو جان دسو نقصان ورسید بیا به هم موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو ځکه چې سیاسي خلکو سره زمونږ د عام ولس سره نور څشتنه موږ به خپل آئینی حق د احتجاج په شکل کې ریکارډ کوو.
د اگست په 11 د باجوړ قومي جرګې برخوال او د عوامي نشتنګون باجوړ ترجمان عبید سالارزی مشال رډیو ته ویلي هغه ته خلک لا هم کډوال کیږي. د همنن د ډیپټی کمشنر باجوړ سره ملاوي شوی او د دغه سیمه د وټونکو خلکو مشکلات ور سره شریک کړي.
کګم پونته کوم کالجونو کې کوم کا خره جنا ورو چې ما کړی راو باسه په کار پیدا بیا موږ ورالو نو هغوی دا وویل چې یاره د کار کړو دپاره بالکل ریلیکسیشن دی، خو صرف دا یو ورځ مومنټ دی، دا د بار ایریا چې کوم د اپریشن د بار ایریا ده، د پوچ چې کوم مومنټ کېږي هغه ډېر ضروري دی، او دغه تقریبا شپې 11 بجو پورې کړبي د سبا په دې نورو علاقو باندې کړپی نه. دویمه خبره دا ده چې ټوټل فی الحال د ګورنمنټ څونه بلډنګان دي هغه ته الاټ شوي دي، اول تاغی ته لکه کوم ولنټیر دي چې کوم خلک ولنټیر دي خدمت کوي هغوی ولاړ دي، او انتظامیه هم کوشش کوي د خپل هدف پوري څنګه څو د ګاړو کمې د انتظامیه سره شته چې کوم ځنه دی ویل دا کوي دا کاري مړي شپ کوي
د باجوړ د کمشتره انتظامیه په بي کور شو یا کېدونکو په حواله سره په خپل فیسبوک باندې لیکي دوی دغه خلکو خدمت ته چمتو دي، او دغه خدماتو کې ورسره د سرکاري محکمو ترڅنګ ځینې ځایي تنظیمونه هم شامل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا په کوزدر کې د سیمې ځوانانو، وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو د امن پسند سوري لاندې احتجاجي مظاهره کړې ده، او په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده، او په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو تیاری روان دي. وسیم سجاد نور تفصیل راکړي.
دا اوازونه په کوز دیر کې د امن لپاره شوی مظاهره کې وحل کیږي. د کوز دیر ولس د اگست په لسمه د دیر قانوني پاسون په بلنه د امن پاسون په نامه د ضلع په مرکزی خار تیمرګره کې احتجاجي مظاهره وکړه. په یاد مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو او سماجی تنظیمونو کارکونکو برخه واخسته. احتجاج ته ورغلي خلکو د ځان سره سپینې جنډې ورغړې وې چې پرې د امن شعارونه لیکل شوي ول. په کوز دیر تی مرګره کې امن پاسون په داسې حال کې اوربلل شوی او چې په خبر پختونخوا کې د امنیت وده خراب ده، او د دیر په میدان سیمه کې د اپریشن ګنګوسی روان دي. په احتجاج کې شرکت کوونکو د کوز دیر ملک شاه فیصل ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا سمره حالات چې سو خرابې دي، ته هم د قانون پیغام دی چې د خدای رسول خاطر وکي دا وطن چې کوم دی د چا د پاره چې دا جګړه شروع کړې ده، دا جګړه دا د وسایلو جګړه ده، دا ډالري جنگ دی، او د دې ډالري جنگ نه مونږ ان شاء الله په هر دا وګړي د ټول دیر د ټول پښتونخوا دا ټول براوزی ان شاء الله، او دا ډالري جنگ ته به دا خلک نه پریږدي. مونږ په هیڅ صورت باندې حکومت ته دا درخواست کوو چې نه آی ڈی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
د یاد امن پاسون نه وړاندې هم په دیر کې وخت پر وخت د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. د دغې نه علاوه د دیر سره سیلمه قبایلي ضلع کې د امنیت وضع خراب ده، او د حکومت لخوا په کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ویل شوي دي. په باجوړ کې د اپریشن پر ضد اولس وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي، او د حکومت امنیتي ځواکونو او وسلوالو سره یې جرګې مرکې هم کړي، خو لا به نتیجې په نظر راځي. په تیمرګره کې په احتجاج کې برخه اخیستونکي سیاسي او سماجی کارکون حیدر جان مشال ریډیو ته وویل
په دې وطن کې کوم وګورو باجوړ کې مور بل دی، په میدان کې مور بل دی. دغه ملګرو ته خواص کوم چې په دې پاسونو کې شرکت وکړي، چونکې دغه زګونو کې دا ور مړ نسو، دا ور با دلته هم راسي. دا د دې جواب دی چې دا خلک پرم نه خلک دی، نو دلته چې خلک راوځي دا دغه ترهګرو ته هغه قوتونو ځا چې په دې خاوره د استبدادي کول غواړي، دا غو نریټیو د سیکست ورکړي چې دا خلک پرم نه خلک دی. دی په یو قسم حالاتو کې د خپل موقف د خپل امن نه نشته کی.
په خبر پختونخوا کې لسبان دي دریو کلونو راسي نامني زیاته شوې ده، او وسلواله ډلې په پولیسو، امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په تیرو کلونو کې ولسی وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خبر پختونخوا په بیلابیرو برخو کې د نامنیو پر ضد پراخي مظاهره، ناستي او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او پر دې لړکی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوزدر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو ورزو بلوچستان ته چرته چې په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولی دي. وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي، خو دا غ موټر ته ور اچولې دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او د غزوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه صبر نه دی موندلې. ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان په ضلع زیارت کې امنیتي سرتیرو د اسسټنټ کمشنر زیارت محمد افضل او داغه د زوی در خوش کول لپاره عملیات پیل کړی دي، خو تر دم غړي پورې څه بره نه دی مندلې. اسسټنټ کمشنر زیارت اگست په لسم نیټه هغه مهال د جنو نصرګند وسلوالو کسان لخوا وتښتول شو، کله چې نوموړي د خپل فامیل سره د زیارت و زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. په دې ترڅ کې د اگست په لسم نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د زیارت مستیال کمشنر زکا دوران اول چې د پیښ پر مهال وسلوالو د اسسټنټ کمشنر فامیل ډرایور او ساتونکو پریښې دي، خو دغه موټر ته ور اچولې او بیا تللې دي. د نوموړي په خبره چې اوسم امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات روان کړي دي، خو د غرنی سیمې له امله تر اوسه څه بری نه دی مندلې.
ګورنمنت خو خود دی راته ویل چې تیار کومک فکاري چې کوم تیار کړی وو، د موټر سیستم تیار وو، چې ټیم وو بم ډیسپوزل کوم یو کوټ سره واسو یو د پرمټ سره واسو دا اوسم مشه هلپ واخلي د لارم په کلیر کړه. د دې چې دا سمارټ پټ سټی کې کوم دغه وو چې دی وو پر برانچ هغه مر سره په کانټیکټ کې وو. فلال خو د دې دغهسته او اپریشن سره اپریشن شروع نو فلال خو دا چې لاس ته نه دی راغلی تابایل کومه سره پی
نو مړي زیات کړه چې اسسټنټ کمشنر محمد افضل په خټه د پنجاب د تونسیز شریفي اوسیدونکو وو. خو د ژوند له برخې د ضلع زیارت په سنځاوي سیمه کې تیر کړی دا کچن د زیارت د اوسنی پیشي ذمہداری تر اوسه چا نه ده قبل کړي، خو په تیر وختو کې د دا ډول زیاترو پیشو ذمہداری بلوچ وسوالې ډلې بیلې قبل کړي دي. یاد میچ په بلوچستان کې پروانه اونۍ کې اوزل بیا د امنیت وزا ترنګلې سوې ده، ځکه چې د دې خل مخه د اگست په لسم نیټه د ضلع مستون په سپیزل سیمه کې د جنو نصرګنو وسلوالو کسان لخوا د اورګاډي پټړي یا سړک په چاودېدونکو مواد والزول شو، چې له امله د کوټ څخه د پېښور په لور روانه جعفر ایکسپرس انجن او پنځه ډبې لوېدلې وې، خو څه ځاني زیانې نه وو اړولې. وروسته له دې د اورګاډي د ادارې چارواکو د اگست په ولسم او په څوارلس سمن نیټه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ را تګ ځډولې دي. په کوټ کې د اورګاډي د ادارې وایان کاشف احمد ویني دي چې د اگست 15مې ورځې څخه په بشپړه توګه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ را تګ برته پیل شي. د دې خل مخه د افغانستان حکومت د اگست شپږمې نیټه راځي د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې موبایل فون ډیټا انټرنیټ بند کړی دی. دا ډول د اگست د لومړني نیټ څخه بیا تر پنځلسمې نیټ پورې په ټولو صوبه کې دفاع یو سل څلور څلوېښتم لګولې ده، چې له امله د هر ډول اصلي نمایش بند او پر موټر سایکلانو د دوو کسانو ګرځېدل هم بند دي. د دې سره سره د پنځو یا پنځو څخه زیات کسانو پر یو ځای نسي ګرځېدلی. د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په څلورمه نیټه د جنو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا اسسټنټ کمشنر توند حنیف نورزی تښتول شوی وو چې تر اوسه نه دی راخوش شوی. وروسته د یادې پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالې ډلې بېلې قبله کړې وه. په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویاد شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه د اګست په یولسمه نیټه و مشال ډډو ته وویل چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات روان دي، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې څه بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی.
¶¶
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سوداګر وایي چې د پاکستان د کسٹمز چارواکو ورته د تورخم په پوله د افغانستان څخه د یو شمیر شیانو د راوړلو لپاره سرټیفیکیټ اف اوریجن یا د شیانو د اصلیت سند لازمی ګرځولی دی چې ورسره د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. بلخوا د تورخم کسٹمز چارواکي وایي چې د ځینو شیانو ټیکسونه کم کړي دي او د نورو پاړه لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنې کړي دي. فرحت شینواری نور تفصیل راکوي.
سوداګر وایي چې د نوي قانون په سوداګرۍ کې ګډوډي او ځنډ رامنځته کړی. دوی ویلي چې له دې قانون عملي کېدو نه مخکې افغانستان نه په کویلا، سوپسټون، انګورو، مڼې او ټماټرو پاکستان ته په راوړلو کې په ټیکس کې رعایت ورکړل شوی و، خو اوس ترې دا سهولت اخیستل شوی او دوی ته دا شیان امپورټ کول ډېر ګران پریوزي. د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د نو قوانینو سره په دواړخیز تجارت باندې اثر پرې وتلای.
کوم ټیکسونو ریډکسیشن چې وو په انګور او اپل او ټماټرو افغانستان طرف نه او کیلاو کینو الو هم دې طرف نه، نو په دغه کې مطلب دی چې کوم اگریمنٹ شو 50% ریڈکسیشن ټیکسونو کې راغلو. ظاهر خبره چې اورنۍ کاروبار سوستونه کولرنۍ کاروبار دی، داسې کاروبار کې ریکاوټ راشي ودرګي، نو هغه اثر ورزګي په تجارت هم ورزګي او په ضرورتونو ورزګي. په کار دی چې اره ماهانه میټونه وشي سره او ډاکومېنټیشن کوم پرابلم دی چې دا په ان مکبند سره هلکا چې ټریډ کې د ډاکومېنټیشن ریکاوټ نه جوړږي.
مجیب شینواری ویل چې دواړو خواو چارواکو سره خبرې روانې دي او ضربه دا ستونزه هواره شي او ټیکسونه بورته بیرته راکم کړل شي.
دا سرټیفیکیټ اف اوریجن کوم ایشو وا سپیشلی سوفټون او کوله کې، نو سوفټون کې خو بیا تقریبا 2 هفته کې هغه سولوشن راووت. بیا په کوله کې کوم ایشو وا ټیکنیکل ایشو هغه ویډیویشن ایشو وا ور سره د ویټ ایشو وا ور سره د ایکسپورټر امپورټر فارمټ ایشو وا، نو هغه باندې تقریبا مونږه په کوله کې کم از کم 2 میاشتې نه تر 2.5 پورې ولګېد. خو بهرحال اند اغم فارمټ برابر شو.
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهمه تجارتي لار ده. سوداګر وایي چې په تورخم باندې یو شمیر سفری محدودیتونو لګولو لوجې دوړخیز تجارت حجم مخ په کمېدو دی. دوی غوښتنه کړې چې باید په دې دروازه دې ورته نرمي پیدا کړل شي چې دوړخیز تجارت ورسره بیرته وده ومومي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د تورخم د سوداګرو اتحادیې سره خبرې روانې دي او دوی پر خپل لوړپوړي چارواکي هم خبر کړي دي او دا ستونزه به زر هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو د کوارډ ګل افریدی لومړی خزه دا چې په دغه ضلع کې د خزو لپاره د ګاډي د ډرایوینګ د کولو سکول پرانسته دي. دا وایي شروع کې به د ټولنې د خلکو لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولې اوس سره خلک په خپل لوڼو او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دي چې اوسه پورې پکې 300 پورې خزو ته ډرایوینګ خودلی شوی دی. ګل افریدی ته د ډرایوینګ سکول پرانستلو خیال څنګه راغی او خپل کلا او څنګه ډرایوینګ زده کړ په دغه موضوع ور سره زمونږ همکار خالد نیاز خبرې کړې دي.
ما ته دا ضرورت د سره غلې و چې ما سره اسلام آباد کې دوا ګاډي وو ما بچي وړو او جوړی کم دماکې شوې ډېر خلکو ته یاد دي نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو کا ما سره ما ډرایوینګ دا وای ما سره لیسنس وای نو ما به خپل بچی ګاډي کې کنه وړي زبم کو هارت ته لاړه وای ډېر خلک په خپل ګاډو کې او ته اسلام آباد نه عموما غځه کې یو سیټ ته کې نستلو بچو سره
سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اغا ٹیم کے خلق نا جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا وہ ماں بانے سکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلہ خود شوق پیدا ہو شے جرے دالے سس ما خستے دا زپ دی باندے کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما نو کلا ما معلومات وا کول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کے شوالو غزه ما شپارس کالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر او ما سرا دام یو ریکارڈ دے چ ما سرا اونلی لوکل خالقو یعنی غزی ولا عربیانی اڑ کے وے
کوہٹ کی تاسو دکھلنا او پکم سوچ بانی دا ڈرائیونگ سکول پرانی ستے دے
چز کالا دل تراغ لما نو بے ما دائرہ دا وکڑے چ زب اس دا سکول دے سے کوہٹ کے خلاصو ما چ دز ما خپل علاقے والا خالق خپل بچی دا چ دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڈیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی نو کار دزے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویلو چھتا خاما خا کا سکول کو لاؤ اے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو چھنا دزے چکلا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا وہ ویلکم کڑی دیا وہ ویلو دشی کا میں وہ کو ہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا چ قسم تاون وی موږ در سره کو نو الحمدللہ چې ما یو هغه افس کې 5 کال تقریبا 3 نیم کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د څه کې بل نو خاص تر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدللہ څوکم رچی هي ډیر خپل افس تا
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي
کله ما سٹارټ کړی او نو چې کم زه نه مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو غدا ویلو چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای نو ماته دوره غسار اتلا چې یا الله دوکې بدا شعور کله رچی خزه خو جهاز چلای جهاز په اسمان کې وړه وای هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلای بے دلته کې گاډي تا ویری یی مشومان مشومان جنہ کې یا لکان چې هارو لارې کې لو لوبي کوي هغه مو ویلو چې خزه گاډه چلای نو وس الحمدللہ چې هغه شې نشته دا ویل چې موږ په دیهاتو کې هم ټریننګ ویر کو دیهات والا خزم رسی د زنه له سس واخستل نو هغه مو چلین الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوکم قدم د اوسم د سې جینې کې رسی چې مو پہله جینې کې یو شدار وتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولای تا
اوسه پوری تاسو سم رخصت تا ډرایوینګ خو دلې دی
لیڈیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوسه پوری لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی دونه خپل ګاډي چلای ام دسه میل چې دی نو میلو خو حساب نشته دا خو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې لیسنس والی دا لایف ټایم پکريږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شئ او زموږ ایپ چې کوم دی په موبایل فون باندې هغه باندې هم اوریدي شئ. همدې سره موږ د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو او یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله په ډزو وژلی دی. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د برمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جومات خواته په نښه کړې دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په زیارت کې زرنا سرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د هغه زوی تختولې دي. چارواکي وایي چې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر پرون د هغه محل تختول شوی دی چې سره د خپل کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. چارواکو زیاته کړې ده چې وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي خو د هغه موټر ته وور اچولې. دا گلگت د دینور په ناوي کې د خاورو د کمر راخویدو په پیخه کې اته کسان وجل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. دا گلگت بلتستان د حکومت ویان وایي چې په خاورو کې وسوم 15 رضاکاران بند پاتې دي چې د ژغورنې لپاره هلې ځلې روانې دي. او د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د خپل 15 همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی. اوردونکو داو د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ترازو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو لاسرسي په زیاتیدونکو توګه محدود شوی دی. یوناما د کال 2015 ل اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نامه خپل نوی راپور کې زیاته کړې ده چې د واکمنو چارواکو لخوا وز شوی تګلارې معنا دار بحثونه ځپلې دي او د رسنیو کردار محدود کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اگست 15 خپور کړای زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلیسي پالیسي د بشري حقونو نور مسلو ته د رسیدو سربیره معنادار بحثونه ځپلې او د رسنیو محتوا محدود وي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صدر شوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې په خوانی چارواکي صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتی، سیاسی او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسائل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولي خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمېر 1500 ته رسیدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بار وړونکو سوداګریزو موټرو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالان وایي چې پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي دي ځکه چې په خبره د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی وایي له همدې امله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډي چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او همداسن د پاکستان ویزا چراغ ډیر مشکل تقریبا سره ملاوی گینه. مو خو کراچي گاډیو کراچین لغلو ترانزیت گاډیو دل تیار اس 15 ورځې میدانې وته یغه کې و درولو به چراغ خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څو پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کې چې دی حمله غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګو افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی ریکارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخمبلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څوم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزن ورکي چې موږ دا لیکل د سشيوي چې پاکستاني لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبر د سدا چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه لور کوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمي کړل. مخکې له دې دوی لویزي او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د تیر جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي، خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي چې په هیوادونو په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو ننګونو ترڅنګ اوس مهال دوی د ویزو د نه تمدید لامله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. تفصیلی په دغه راپور کې
د ایران او پاکستان په ګډون په درې مو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبریالان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بل افغان خبریاله مرضیه چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9مه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید، د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په 9مه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چلته په کلیو کې د سرویلنس یا اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هغې موندلې دي او د دوی د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل پیل کړی دی دا چې د ماشو افزایش قابو کړي. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری په دغه اړه تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمېر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډیسکارډ کړه. هغه مونږ ځای کو په کولاو میدان باندې هغه وبو توی کو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نکی. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشی د پاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنا خلق استعمالوي نه او مغه سه سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کوم مثبت پیښه نه ده رپورټ شوې. خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه کا باڑا ڈوگر اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹو نوڑتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چھ ڈینگی ناروغی دیو خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز تبا ہڈوک خوگ کیا وسال او دا نبز رفتار کمیدل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونو نو تور شی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د درک کېدو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لادره کسان ستونز یوازې منی بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لادره کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي صداسي راته راکړي.
جبري کوم شدې دي چې د دغه خاتمه وشي کوم خلک چې د علاقه دي علاقه کوي دوی باید چې عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله ده لادرکه بلوچستان د خپلوانو د اتحادې وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لادرکه دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي د هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زوره د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترهګرۍ ضد د قانون یا ایکټ لاندې بېل څه ثبوت یو کس تر نوې ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی، او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د هواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډېری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه و غرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیښو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بیلابیلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو وزیر لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. په دغه موضوع زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
که چېرته مونږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیره په دې کې اچو، نو په بنو کې چې کوم دومیل یا بکافیل یا نیفیل یا دا خلک پراته دي یا مامان خیل، دا په بنو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته.
بالکل بکافیل دي چې په شوال کې
دا شپېته زره چې مونږ حساب وکړو کنه، دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حساب وو مونږ. دا په دې کې عثمان زای ځان لا ډېر زره، او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی. او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوې وه، نو په هغې کې ډېر شپېته زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي، دا خو وروسته د انګرېزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وه، او دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو، نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي، نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې د انتظامي امور سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی، دا ډېره غټه رتبه لري. دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتلو جوګا نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انگریز تک زیات مسئلے جوڑے کڑے وے یا زیات ریزسٹنس احتجاج مزاحمت کے دو بقید مسلح مزاحمت کے دو نو آغا دے وزیرستان پا سطح باندے کے دو خصوصاً دے چکلا دے ملا پواندہ دا سٹرگل شروع کی گی نو پدا غزائی کے انگریز یو خوب پا بانا دا دے چکے ندا دے غٹا رک بالا دی نو منگی کنٹرول کولے نشو نو منگ دوا زائی لکتا تکسین اور پر انتظامی شروع بل دائم وکړل چې وزیرو مسودو په میاس کې د چکم دی وزیرۍ یا د مسودۍ چکم شاملات دی غرونه دی کیسې دی قبیلوي نفسیات دی په هغه کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړیږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسید دا کیسه چې کومه واد دا بنیادی ټول انګریز ډېر په هوا نور مضبوط ہم کو او سپورے ہم دے وزیر دے مسجد چکن مستقل روان دے دے ذہنوں کے دن کو پخارا پزما کا دے بل پر ذہنوں کے چکن برید دے نو آغا برید ردام آغا دے انگریز دے ملا پواندا دے مزاحمت نرست او انگریز دے خپل مزاحمت دے سارا ول دا پارا بل غریز علاقہ وا حقیقت کے ہوئی تا مشکلات ہم نو آغوی غختل چی مونگ یہ وڑا وڑا دا ہے کہ تقسیم یونٹو کے تقسیم کو چی مونگ یہ خاک انکل کولیشو
پر روانو حالاتو کې چې دلته د غسیمو کې د ځای خلکو په وینا نامنی چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خند وي
خند خو خامخا جوړیږي ګټه د دینه بنیادی تور چې کوم بهرانه قوت وي هغه وشته وي په تاریخي تنظر کې کوم ګورو مسجد وزیر دی نو دوی تا خوما پا خیال پا تاریخی تا نظر که دی از ضرورت اگوونا چه دی دی خوال دی جداگانا کبیلی سناخ دی ضرورت محسوس کرده گی خو که دوی محسوسی دا دی دوی حق ته خو دا دی نقصان چه کم دی لکه اوز دا دی چه کچر تا پا ناف وزیرستان که چه اوز تاسو دی اتمانزای پا شکل که یو اتحاد وینه او آغی مظاهره پا دی سو کالونو که دی دا پا تیزای سارا دی اتمانزای دی جربو پا شکل که وینه دی آغی دی اتانونو پا شکل که وینه نو آغا سیس تا که اوز دل تا پا اتمانزای که شامل دول زر داور را پاس دل و آغا وی چه نار پا خزوم یم نو دا دی داور وزیرستان نمشی نو دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره د اتحاد نو هغې ته خو تاوان رسي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نور پزړه من زای چې سوا میں جڑا پتا پسے کا چتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پے کا ضمانت سیارا رایا دے ہرش پے کا ضمانت سیارا سودا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا دے ہر رش پے کا ضمانت سیارا